مراد باشید. آقای مراد خوش آمدید.
ډیر زیات مننه. ستړی مشي ستار فروغ. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر ولسونو غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت د سولې غږ بدرګه کړي. افغان پوځیان وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات جریان ولري تر څو چې ناامن سیمې تصفیه شوې نه وي. خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات دوام ولري تر څو چې تر ګواښ لاندې سیمې تصفیه نشي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 150 ډزې کړې دي او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ورسیو شخړه له امله تر اوسه پورې د 40 کسانو د وژل کېدو راپورونه خپرېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات دوام ولري تر څو چې د ګواښ لاندې سیمې د وسلوالو شتون پاکې نشي. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې له تیرو درې ورځو راهیسې په جرم او ځینو نورو ولسوالیو کې عملیات روان دي او ګڼ شمېر د دولت ضد وسلوال مخالفان پکې وژل شوي دي.
جرم که قبلا تعدیدات زیادتر بود داره به حالت نرمال میآید و ما مصمم هستیم که عملیات را تا وقت تداوم ببخشیم که امنیت را در ولایت بدخشان برای مردم به وجود بیاریم.
د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په جرم کې درې بهرني ترهګر او 15 وسلوال طالبان وچل شوي او دیار لستاپیان دي. د نوموړي په خبره په وچل شو کې د ترکستان د اسلامي نهضت د ډلې مرستیال ملا مصطفی هم شامل دی. د جوزیان د درصاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په اعتراض کې په دې اعتراض وکړ چې په خبره چارواکي د سیمه ییزو پولیسو ټپیان نه انتقالوي. د عامو خلکو د ولایت ودانۍ ته څیرمه په اعتراضي غونډه کې چارواکي د ټپي شو سیمه ییزو پولیسو په انتقال کې په سختې بې پامۍ تورن کړل.
اینا می تو گفتم ما گفت راست می گفت مردم میگم دولت بر ما رسیدگی نکنه زخمه های ما را نقل نده خود شاید که قسمتش بوده شاید شده.
یو شمیر ټپي سیمه ییز پولیس په درزاب ولسوالۍ کې چې له مرکز شبرغان 180 کیلومتره لرې پرته ده د لارې د ناامنۍ په سبب له زیاتې درملنې پاتې شوي دي. د جوزیان مرستیال ولی عبدالرحمن محمودی وایي که څه هم په درزاب او قوشتېپه کې د داعش او وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي خو دوی به د ټپي سیمه ییزو پولیسو د انتقال لپاره هڅې جاري وساتي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ګولۍ ویشتې دي. د کونړ امنیت قمانداني وایي فریدالله دهقان دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د دانګام او شلتن په سرحدي سیمو په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو مالي تاوان یې اړولی دی. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ وخت ناوخته سرحدي ولسوالۍ په توپونو ولي چې له امله یې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي او د اکثرو دغو سیمو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د پاکستان پوځ د افغان چارواکو د دې خبرو په اړه دقیق ځواب نه دی ورکړی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ورسیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې نن په سرینګر کې هند ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. په پرونیو شخړو کې درې هندي سرتیري 14 وسلوال او 15 ملکي وګړي وژل شوي. دا له کلونو راپه دې خوا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او هند ضد وسلوالو مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې زیاته مرګ ژوبله ده. تازه تاوتریخوالی وروسته له هغې پیل شو چې د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د هندي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په عکس العمل کې خلکو اعتراضونه پیل کړل. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو تر وشل کېدو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د تورریست خطاب وکړ. هغه پرون په خپله وینا کې او په دې اړه وینا وکړه او د غزې په سرحد کې د اسرائیلو لخوا د مظاهرچیانو ځپل وغندل. د اردوغان تر توندو خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسرائیل پوځ د هغه چا لکچر ته اړتیا نه لري چې له کلونو راهیسې د ده په خبره په ملکیانو بمباری کړی دي. د اسرائیل او ترکیه د مشران ترمنځ یو بل ته د سختو الفاظو د کارولو د لانجه وروسته له هغې پیل شو چې اسرائیلي پوځیانو د جمعې په ورځ په غزه کې په مزارچیانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. او د روسیې په سایبیریا کې د کیمیروفو ښار د یوې لویې اورلګیدنې د قضیې په تور اووه تنه نیول شوي دي. په دې اورلګیدنه کې چې د مارچ په 15 پیښه شوه 46 کسان ووژل شول، 30 ماشومان په ووژل شولو کې شامل دي. په نیول شوو کې د کیمیروف ښار د ودانیو د نظارت مسؤول او د هغې کمپنۍ یو لوړپوړی مسؤول شامل دی چې د سوځېدلي مارکیټ مالکیت یې پلاس کې دی. د کیمیروف والی د خلکو د سختو عکس العملو په سبب پرون استعفا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې له ولسونو سره په غونډه کې له هغوی وغوښتل چې د سولې د پروسې غږ بدرګه کړي.
لومړی سوله ولسی کړي، ولې وینه تویږي؟ پس له دې نه هره وینه که څوک تویی د خدای جل شانهو مخالفت کوي، د ولس مخالفت.
په روانه خپرونه کې په بدخشان ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو جزئیات هم در سره شریکو، او د هموري چې د هلمند د پرلت په ملاتړ خیمه له مرکز لخکرګانه بهر نور ولسوالۍ ته هم ورسېدې.
موږ د جده په ځخه مانه د درولې امرکه چې موږ دلته خیال کوو، موږ د بغاریو چې غاریو د واده نصرت غارم ورته مرور مې را سره سره.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو، او د کونړ نړۍ ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو بیا د یادې ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د لارې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو د لرې کولو په منظور لاریون وکړ. د سوریې د تازه تحولاتو راپور دا دی چې د حکومت د مخالفو ملشو یو ډله چې په محاصره کې ده له ختیځې غوطې څخه په وتلو موافقه کړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې، او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې له خلکو وغوښتل چې د سولې لپاره دې ولسی فشار وارد کړي. ښاغلي غنی دا هم ویل چې روان کال کې به پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکي کال کې به د جمهور ریاست انتخابات ترسره شي. هغه ویل افغانان باید د خپل پراخ ګډون له لارې څرګنده کړي چې اساسي قانون ته ژمن دي. په پکتیا کې د ولسمشر د وینا مهمې برخې له نجیب الله الوخیل اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د مخالفینو سره د سولې لپاره بې ساری تاریخي وړاندیز کړی او د جګړې د دوام لپاره پلمه نه ده پاتې شوې. ولسمشر غنی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ پکتیا ته د سفر پر مهال د خلکو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې وکړې.
غوښتنه مې څه ده له تاسو؟ اوس سوله راوړئ. دوه شیان له تاسو نه زه سږ کال غواړم. لومړی سوله ولسی کړي، دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بې ساری، ولې وینه تویږي؟ پس له دې نه هره وینه که څوک تویی د خدای جل شانهو مخالفت کوي، د ولس مخالفت. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسی فشار پر سوله راوړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې د ټاکنو مسله هم یاده کړه او له خلکو یې وغوښتل چې په روان مریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او په راتلونکي کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
شفاف انتخابات دیارلسو ونوي کې د ملي شورا او د ولایتي اوبکې د ولسوالۍ شوراګانې دیارلساتو نوي کې د ولسمشري انتخابات ګډونم غواړم، مینم غواړم، ځکه چې په دې باندې باید افغانستان ثابته کړي چې موږ خپل اساسي قانون باندې شمن
بلل ته د پکتیا اوسیدونکو وړاندیز کوي چې ټاکنې دی په حوزوي بڼه تر سره شي.
زه حاجی محمد افاق پکتیا ولایت مرکز غزیزی
دا یو شی غوړ ورز جمهور نه چې په ټولو ولایتو کې باید انتخابات حوزوي شي، نو په دې کې ټولو ته حق رسیږي، ټولو مستحق خلکو ته یې نه یموک بیا هم غوړ خلکو نه غوړ ورز جمهور نه چې مستحق خلکو باید د وکالت ته ورشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغان حکومت د یو شمیر وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ملتیا پکتیا ته تللی دی، په یاد ولایت کې د بیا رغونې یو شمیر پروژې هم پرانستی.
و امر دل چې ولسمشر پکتیا ته د سفر په ترڅ کې له خلکو غوښتل چې د سولې لپاره دی ولسی فشارونه راوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې به تر هغه له درې ورځو راهیسې پیل شوي عملیات جاري ساتي چې تر ګواښ لاندې سیمې نوې تصفیه کړي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایي وایي چې په بدخشان کې به روانې ملاتو کې وسلوالو مخالفانو او د هغوی بهرنیو ایغور وسلوالو ملګرو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. ښاغلي رضایي وویل د ایغور وسلوالې ډلې مرسیال وشل شوی چې ورسره به په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو د جلب او جذب بهیر ډېر پټ شي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې د ختیځ ترکستان یا ایغور وسلوالې ډلې د مرستیال وژنه بعد د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کم کړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قل اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ ترکستان د وسلوالې ډلې مرستیال ملا مصطفی د افغان پوځیانو لخوا په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی دی. رضایی وایي د ملا مصطفی وژنه چې چین ورباندې انعام هم ټاکلی و په بدخشان کې د ایغور او نورو بهرنیو ترهګرو فعالیتونه د پام وړ کموي. د ختیځ ترکستان د ډلې د مرستیال وژنه په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو د راتلو مخه نیسي. دا یو ډیر کلیدي شخص و ځکه د چین حکومت هغه یو ګواښ باله او د وژل کېدو یعنی ول کېدو لپاره شپږ میلیون ډالر انعام ټاکلی و. رضایی وویل د ختیځ ترکستان د ډلې پر مرستیال سربیره یو بل چینایي تابه، یو تاجکی تابه او 15 وسلوال طالبان وړه مشپه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. له بدخشان سره په پوله د چین په لری پراته شینجیانګ ولایت کې ایغور ټبری میشت دي چې له دې ډلې ځینې په بریدونو او تروریستي فعالیتونو تورن دي. د دوی وسلوال فعالیتونه د ترکستان اسلامي نهضت په نوم روان دي چې د شمال لویدیز چین د ایغور میشت سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ برخمن دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنش وایي ملا مصطفی د نورو بهرنیو ترهګرو په څیر د افغانستان د جنوبي گاوند لخوا تجهیز او اداره کېده څو دلته وران کار فعالیت وکړي او زموږ اړیکې له نورو هیوادو سره خراب کړي.
اینها از طریق چترال پاکستان داخل کران و منجان
و دوی د پاکستان د چترال لاره کران او منجان ته تللی وو او بیا لدی ځای ځانونه وردو جو جرم ترسولی. لدی کسانو یو تن ملا مصطفی چې اصلا د چین له ایغوریان او د افغان پوځیانو د عملیاتو په مټ لمنځه وړل شو. پاکستان که څه هم د افغان حکومت او امریکا له خوا د تروریستانو په ملاتړ تورن دی خو وایي چې خپل د تروریزم قرباني دی او دا نه مني چې ګواکې وسلوال دی خو راړوي. افغان او بهرنیو ځواکونو په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره پخوا هم د هڅو خبر ورکړی و. تیر میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره هوایي بریدونه کوي.
و امریدل چې افغان مقامات وی په بدخشان کې به تر هغه پوري روان پوځي عملیات دوام وکړي تر څو چې دغلتنه امني سیمې د دولت د وسلوال مخالفانو لشتون څخه پاک شي ونیوي. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وو باندې بس لاس نه
وکړو چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه د هلمند د پرلت په ملاتړ خیمې د دې ولایت تر ولسوالیو هم ورسېدلې. لومړی په ګرشک او د یکشنبې په رسپناوي ولسوالۍ کې هم ګڼ کسان د سولې د غږ سره ملګري شول او د لښکرګاه د ځوانانو د پرلت په ملاتړ یې خیمه ودروله. که څه هم د پرلت یو شمېر کسانو د دې په خاطر چې وسلوالو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او حکومت هم د اوربند په اړه د دوی غوښتنه نه ده منلې د نه خوړلو اعتصاب وکړ، خو تر 48 ساعتونو وروسته دغه اعتصاب د دیني عالمانو په منځګړتوب مات شو. زمونږ همکار د لښکرګاه د ځوانانو د پرلت څخه د راپورونو په لړۍ کې ناوې ولسوالۍ ته تللی دی او په دې اړه نور حال راکوي.
د ولسوالۍ د بازار پر یوه عمومي چوک په یوه وړه خیمه کې ناست ځوانان او سپین ږیري خاص اجنډا نه لري. موږ د خبرو او غوښتنو وروسته ورسېدلو. د خیمې په یوه څنډه کې په رنګ رنګ جامو کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي هم چې اکثر یې شنې بستې په وجود دي ناست دي. د سولې په نوم د پرلت دغه خیمه پر هغه چوک درول شوې ده چې تېر کال د تلی یا میزان د میاشتې تر 10 وروسته د طالبانو لخوا د هغه ځانمرګي په نوم یاد شو چې د ناوې د امنیت قمندان احمد شاه په شمول یې ګڼ شمېر سرتېري ووژل او ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د لښکرګاه د پرلت د خیمې برعکس دلته ناستو کسانو ته د امنیت لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. سپین ژیری وایي که د سولې او اوربند په اړه یوه اونۍ وړاندې سوی وړاندیز ونه منل سي د دواړو غاړو په ضد به غږ پورته کړي.
دغه خونروژي خدای تعالی ورکه کې او خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
ام و دولت تداول زر وزاری کوو چې وړونو دا تر څو وخت پرې به دا ورور وجنه موږ تای سره کوو تر څو وخت پرې به سره وجنو دا خو به د یو اتحاد ځای لري. آیا تر یو ملکیامت به سره وجنو
موږ دغه د پاره نه لري پاسې دلی موږ دغه د پاره دغه ما نه درولې ام ورکه چې موږ دلته خیال کوو موږ بغار یو چې غار یو یی چاته تم نه نزنی غارم ولکه یاد رئیس دولت غارم ولکه یاد بل غارم دواله نصرت غارم ورته مرور می را سره تلکه.
د سولې او اوربند په نوم د پیلسیو پرلت په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د ځوانانو خیمې ته په خطاب کې ویلي وو چې لومړی د پشوراب او کندهار کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو سره د سولې خبرې وسي چې د دوی په وړاندې جګړه پیل کړې ده او هر ورځ د طالبانو پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي. که څه هم د جمعې په ورځ د لشکرګاه د پرلت خیمې ته په لومړي ځل یو شمېر دیني عالمان د پرلت د ګډون کوونکو لخوا د نه خوړلو د اعتصاب د ماتولو په موخه راغلي ول، خو د ناوې ولسوالۍ په بازار کې د دغه خیمې اکثره ګډون کوونکي دیني عالمان دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول نور جنگ بس دی.
غربي کوپال جیو کاپیر هم پر موږ باندې دا سیال جوړ کړي که طالب دی طالب دوی سره اخته دي. موږ وطنونو د دغو څخه راغ شو خلک مو مړه سوله ښځې مو کندیانې سولې ټولې تور پورین د دیواله سوري ته کښېناست.
نو سعودي خو د اسلام یو پایتخت بله سوی دی، نو باید سعودي کچیر داسې د سعودي علما هم په دغه صلح جوړه کې برخه واخلي. موږ ډېر امید د دغه لرو چې شاید چې دا به نتیجه ورکړي.
د لشکرګاه د پرلت کوونکو لخوا د اوربند او د سولې د هیته د ژمنوالي په خاطر ولایتي ادارې او وسلوالو طالبانو ته یوه یوه طرحه وړاندې کړل شوه چې د نه منل کېدو له امله د پرلت کوونکو لخوا د نه خوړلو اعتصاب وسو. تېر ورځ د حکومت اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې د هلمند د پرلت کوونکو هر ډول غوښتنو ته مثبت ځواب ویل شوی و او د هر ډول بین الافغاني سولې څخه ملاتړ بیان شوی و، خو وسلوالو طالبانو د لومړنیو ورځو د مشروط ځواب وروسته د پرلت کوونکو نورو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. محمد علی استایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ راړې ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو د یادې ولسوالۍ او سدآباد ترمنځ د لارې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو د لرې کولو په منظور لاریون وکړ. لاریون کوونکي وایي څو کال وشول چې د دوی سیمې ته غځېدلې لار کې وسلوال طالبان په موټر ډزې کوي او یا هم سړک ته راکوزېږي چې زیات کسان یې وژلي او نیولي دي. په دې اړه نور حال روحالله انور یې اورو.
لاریون د یکشنبې په ورځ د ولسوالۍ تر څنګ پیل شو او د غرمې تر 12 بجو دوام وکړ. لاریون کوونکو ویل په ناړی کې په زرګونه دولتي سرتیری پراته دي. دوی ته په یادلاره کې د شته امنیتي ستونزو په وجه خوراکي او نور توکي نه رسیږي، او همداراز که کوم دولتي مامور د رخصتۍ په نیت کور ته ځي نو په سرک کې د وسلوالو مخالفینو لخوا یا ژوندی نیول کېږي او یا هم وژل کېږي.
دا تقریبا دا څو ورځې کېږي چې روز مره یو حادثه پر غازی آباد د نالې په منځ کې رامنځته کېږي، او هغې ته کومبېله یو څو ورځې مخکې یو ځوان ونیول شو، تقریبا یو کتاب ونه کوو شهید کړ، بېګا تقریبا څلور کسان نور ځای شوي دي، او تقریبا د دې لارې کې په سلهاو کسان هم د امنیت هم د ملي اردو او هم د عوامو نه په لا کې شهیدان شوي.
لاریون کوونکو له دولت وغوښتل چې څومره زر کېدی شي باید د ناړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غځېدلي سرک په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او مورچې له منځه یوسي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ که چیرته غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل لاره کې د شته ستونزو د لرې کولو دپاره یې امنیتي ارګانونو سره ګډې غونډې کړي.
د ناړۍ ولسوالۍ د اسمار او غازی آباد په دغه لاره کې یو څه مشکل شته دی، د خلکو دغه غوښتنې ولایت مقام ته شریکې کړي دي او په دې باندې ولایت مقام کار کوي. د دغې لارې په اړه باندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ یوه غونډه هم شوې ده او هیله مند یو چې دغه ډېر ژر د خلکو دغه مشکل حل شي.
لاریون کوونکو ویل چې د اسمار ولسوالۍ اړوند د ډب بروړو ډب خوړ او د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په یو شمیر سیمو کې ډیری وختونه وسلوال مخالفین له غرونو سرک ته راکوزیږي چې موټرې تلاشي کوي، دولت پلوه کسان نیسي او یا په موټرو له غرونو ډزې کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د خبرونې په دې برخه کې له نوریاس نوري څخه اورئ چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څه خبره کړې دي.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي له دریو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ رسما اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به سږ کال د تلې یا میزان په 28 نیټه ترسره شي. ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یو کال وروسته په 1994 کې ترسره شي، خو د امنیتي اندېښنو او د ملي یووالي د کمزوري حکومت د لوجستیکي ستونزو له امله څو ځلې وځنډېدل. ډیلی میل لیکي که دغه انتخابات ترسره شي د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره به کاندیدان سیالي کوي او هم د شاوخوا 400 ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې یو شمېر د کابل له کنټروله بهر دي غړي ټاکل کېږي. د ورځپاڼې په وینا له دغو انتخاباتو څو میاشتې وروسته د راتلونکي کال په پسرلي کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان په دې شک کوي چې افغان حکومت به په هیواد کې امنیتي ګواښونو ته په پام سره وکولی شي چې دغه انتخابات په سمه توګه ترسره کړي. د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته ملګرو ملتونو د انتخاباتو د کمیسیون دغه اقدام وستای، خو په هغو کې د ټولو افغانانو پر ګډون ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یا ماموتو وویل یوازې دا مهمه نه ده چې انتخابات باید وشي، بلکې مهمه دا ده چې ټول افغانان د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه چې په ناکرارو سیمو کې به انتخابات په څه ډول ترسره کیږي، هغوی چې تذکرې نه لري یا د جګړو له امله بې ځایه شوي دي، په څېر ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. له بلې خوا هم وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په وروستیو میاشتو کې حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي دي. پر بهرنیانو سربیره د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په دې اړه شک څرګند کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. خدای هم ویلي چې مخکنیو تجربو د انتخاباتو د کمیسیون نیمګړو تیاری او د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره که دغه انتخابات ترسره شي هم هغه به شفاف او عادلانه نه وي. سټارز اند سټرایپس ورسپانې افغانستان ته د استول شو. نورو امریکایي سرتیرو په اړه یو مطلب تر دې سر لیک لاندې چې پوز هیله مند چې دغه نوي جزو تامونه به د افغانستان په جګړه کې درېدلی حالت له منځه یوسي. لیکي بریدګای شاون مورګان چې اولس کاله د امریکا په پوځي پلي ځواکونو کې خدمت کړی او پنځه ځلې جګړو ته د استولو تجربه لري، دا ځل افغانستان ته د هغې لیوا په چوکاټ کې استول شوی چې دنده یې په مستقیم ډول په جګړو کې ګډون نه بلکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول دي. نوموړی وایي ماموریت به آسان نه وي، خو دغه د جګړې لپاره د روزل شوو ځانګړو سلاحکارانو لومړنۍ لیوا د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره یو درست تشکیل دی چې په دې هیواد کې د طالبانو په وړاندې په دغه 14 کلنه جګړه کې ولاړ حالت هغه څه چې پنټاګون هیله کوي پای ته ورسوي. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه پنټاګون په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي په ترڅ کې دغه پوځي لیوا تیره میاشت افغانستان ته واستوله. د امریکا د دغو روزل شوو ځانګړو پوځي سلاحکارانو تشکیل د هغو امریکایي سلاحکارانو د تجربو په اساس رامنځته شوی چې کلونه کلونه یې افغان کماندو ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو په اړه سلا مشوره ورکړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په هغو جګړو کې چې دغو روزل شوو افغان کماندو ځواکونو برخه اخیستې تل هغه ګټلې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم په سوریه کې د روان وضعیت په اړه رپورت راخلو. د سوریه د حکومت د مخالفو ملیشو یو ډله چې په محاصره کې دی له ختیځ غوته په وتلو موافقه کړې ده. د راپورونو پر اساس حکومت او مخالفان له دې هم یو لوی موافقه ته رسیدلي چې پر اساس یې د ټولې ختیځ غوته کنټرول د سوریه پوسټ ته سپارل شوی دی. سیف الله ستانکزی په دې اړه رپورت لري.
د سوریې په ختیځ غوطه کې د فیلق الرحمن سختریزو دومه سیمه پرېښوده. دوی په هغو بسونو کې سپاره شول او له سیمې ووتل چې له حکومت سره د موافقې په اساس ورته تیار شوي وو. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي شاوخوا 1400 جنګیالي او ملکیان د موافقې په اساس د ختیځ غوطې له دومه سیمې ایستل کېږي. دومه په 2011 کال کې د بشار اسد رژیم پر ضد د پاڅونو له زړو سیمو یوه ده. د سوریې رژیم په دومه ښار کې پروختونو او هستوګنو په بمبار سره د وخت پاڅونونه جواب کړل او لاري وروتړلې څو مرستي ورونه رسیږي. په دې سیمه کې د اسلامي اردو په نوم د یوې ډلې اصلي مرکز او ډیر وخت یې د حکومت په ضد کلک مقاومت کاوه. د سوریې په پاوس پوری ویټرلي خبری ایجنسی پرون نا وخت رپورت ورکړ چې د اسلامي اردو په نوم ډلې موافقه کړې چې د سوریې شمال ته ولاړ شي. د سوریې په شمال کې د دې سیمې کنټرول د مخالفینو او ترکیې په لاس کې دی. له دومه سیمې د سختریزو په وتلو سره دا سیمه رسمند د دمشق په کنټرول کې راځي. که دا موافقه چې د سوریې دولتي رسنیو او د بشری حقوقو سارونکو ډلې په اړه رپورت ورکړي سموي په ختیځ غوته کې د سوریې د رژیم د څو اونۍ سخت بمباری او فشارونو نتیجه ده. اخو په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشری حقوقو سارونکو ډلې پرون سهار رپورت ورکړي چې د روسیې پوځي پولیس به د دومه ښار د نظارت لپاره موظف شي. سوری ملیشو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې.
تاسیزم غغله ازادي رادیو اورای. روسي څرګنده کوي چې موبایل ټلیفونونو استعمال زمکه هم ګرمول شي. دا چې څنګه لسمه سروانی ورو
یو تازه څرګنده شي چې موبایلونه د زمکه په تودولو کې رول لري. د دې څرګنده پر اساس چې په جورنال اف کلینر پروډکشن کې خبره شوې ده، موبایلونو تر 2010 پورې 40% ګلتونی یا موزر غازونه خبرول، خو تر 2040 پورې به په سلو کې 11% زیات شي. تر اوسه پورې د ګلتونی غازونو اصلي عامل د کاربن یا لوګیو، فسیلي انرژي لکه تیلو، د کانونو استخراج او د هغو وړل او راوړل بلل کېدل، خو ډېر لږ کمپیوټر او موبایل ته ګوته نیول کېده. حال دا چې دا دواړه د هوا په تودولو او د ګلتونی غازونو په خپرولو کې رول لري. د جورنال اف کلینر پروډکشن په خبرونه کې خبره شوې څېړنه وایي چې کمپیوټرونه، لپټاپونه، مانیټورونه، موبایلونه او ټابلیټونه او د غراس مخابراتي مرکزونه د نړۍ د هوا په تودولو کې ونډه لري. څېړنه وایي چې د موبایلونو ګلتونی غازونه به چې اوس په کال کې 10 ټن دي، 125 ټن ته زیات شي.
اتی الله د کونړ له نړۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل سمس کې ګیله کړې ده. وایي چې پرون په نړۍ کې مظاهره وشوه او تاسو خبرونه کړه. ګرانو دوستو کوم دا خبرونه دی اوریدلی؟ دا راپور او د دې مظاهرې راپور په همدې خبرونه کې خپور شوی دی. مجیب الله هلمند یار له هلمند څخه په خپل اس ایم اس کې وایي چې د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې په سمه توګه د مریضانو یا ناروغانو تداوی نه کیږي او دلته اکثره ناروغان او ټپیان له منځه ځي. عبدالصمد حیدری د کابل د سب سخلی کې چې د عبدالله عبدالله او د غراس ولسمشر غنی نه ناراض دی او عریضه پیږي ځکه چې دوی اساسي قانون ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. او د غراس عبدالهادی له نورستان ولایت څخه لیکي چې له ولسمشر غواړي چې سرپرستان له دندو لرې کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اتنیم بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغو پورې پوځي عملیات روان وي چې تر ګواښ لاندې سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه نه شي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په دې اعتراض وکړ چې په خبرې د چارواکي د سیمیزو پولیسو ټپیان روغتون ته نه انتقالوي. د کونړ امنیتي مسؤلانو وایي په تیرو 43 ساعتونو کې د پاکستان پوست په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو یو نیم سل ګولۍ ویشتلې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو تر وژل کېدو وروسته په عکس العمل کې د اسرائیل صدراعظم ته د تروریست خطاب وکړ. او د روسیې په سایبیریا کې د کیمیروو ښار د یوې لوی اور لګیدنې د قضیې په تور و مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې خبرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالکریم عزیزي شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې لسبان د لسو کلونو راهیسې یو ولسوال پر خلکو حکومت کوي. دی وایي د دغه ولسوال له چلنده خلک تنګ شوي ځکه چې یو کار هم له قانون سره سم نه دی او په سیمه کې د خشونت او ناوړه چلند یو نمونه ده. د دا هم وای د ولسوال برور د ولسوالۍ امنیه قومندان دی او د دې له چلنده هم خلک راضي نه دي. د دوستون زمو د سیمیزو ارګانونو د ادارې او د کورنۍ چارو وزارت لمسؤلینو سره شریک کړه. لومړی به د عبدالکریم عزیزی او ورپسې به د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه ده؟
عبدالکریم عزیزی
ستونزه دې څه ده؟
پخوا زما وظیفه په کابل کې د نجیب په وختو کې بیا چې نجیب سقوط وکړ خو وضعیت خراب شو. زه ولاړم دغه ولسوالۍ ته. هلته مې یو دوکان ونیول چې شپې ورځې مې تېروله. سه پر هغه شپه چې مجاهدین بیا راغله دغه سلیم پخوا چې و اوس مړ دی په انفجار کې مړ شوي دي. دا نفر خدمت و د حضرتانو دروازه کې بیا چې دا توپک واخیسته کومندان سو بیا ولسوال سوالته تر اوسه چې د دوی زمنه اوس قدرت د دوی زمنه په لاس کې ده. یو څلور کاله د مخه یو کار انفجار ورکې دی مور شو بالا.
عزیزي سب اصل موضوع ته راوګرځه چې ستونزه څه ده؟
مشکلات په دې اکل جناب محترم دا چې په تاسو ور لاس کال کې چې قرضه راغلي دي تر اوسه خلک ژوند دي بيخي د دوی د لاس خراب دي.
دغه غیر قانوني کارونه او غ مثالونه څه دي؟
مثلا زکات او اوشرو دغه خلک په ټولې په هر کال کې تقریبا سل خروار دو سو خروار د خلک غنم ټولې.
تاسو ویل چې سلیم ولسوالو هغه مړ شو، دغه ولسوالي چاته پاتې شو به؟
دای چې مړ شو دای د دوی ځامن اوس یو قومندان دی، یو ولسوال دی، یو امر امنیت دی. دا ټول ولسوالي اوس دغه سلیم د ځامن او پلاس کې سل.
دا حکومت مقرر کړل؟
یا سب حکومت حکومت دو درې نفر واستول د دوی پلاس مکتوب ورک چې ورسل ته ولسوال هلته تللي دي. سلیم ځامن ورته وویل چې مرغ غواړي که ژوند که مرغ غواړي خو لاکه زما بالا ورسه دغه مکتوب یې ځینې سریل بېرته رخصت کړی دی. څوک نه پرېږدي هلته چې ورسې هلته ولسوالي وکړي. اوس هم فی الحال یو چا د دوی سره چې و د مولا ابراهیم په نامه د دوی سره و د زولي د قوم یو جلا برخه دی. دا ښه سړی دی، بد سړی نه دی. خو دا یو څو ورځې د مخه راغلي دي د قومندان امنی په صفت تعین شوي دي. اوس د دوی د لاسه هلته نشي تللی چې ته ولې زموږ بېله اجازه تللی دي هلته ځان قومندان مقرر کړی دي. نو دی بیچاره اوس هم په فراه کې دي. نو خلک ډېر په ستونزه کې دي جنرال محترم. یو خو بې سواده خلک دي دغه سلیم او د دوی زامن چې دي د خلک سره بېخي بد چلند کوي. دغه روشنفکر خلک چې دي ټول د لاسه مثلا یا کندهار ته راغلي دي یا هرات ته تللي دي یا نیمروز ته تللي دي. خلک په عذاب دي. سر
داسې یو څو مثالونه ویلی شي چې چا سره زور زیاتی کړی یا تا سره یا نورو خلکو سره؟
ما سره خدا سي زور زياتي کړی دي. زه د قانون اساسي تصویب پر سر ولاړم. هرات سواله سورزي 15 سورزي زه باندې وم کوته کولفي باندې وم ولچکه زولانه او دون لا په ور کوي چې تر اوسه زما بشي درد کوي په پښو نسم پلی. دا خو یو زما پاک لشي ده کړی دي. او بل هرته یو رئیس مدمر دی د دوی زو یو چا وژلی دي. ښه دغه رئیس مدمر لوري واخیسته خپل نفر ته ور کوي او مزکه په بل چا خرڅ کوي. دا دوم بل څوک اربع مضمومي شي د روبات د کلی دی. دا هم د یو چا سره جنجالي وکړي ماما او خورزده وو. بل اخر دی هم لوري ورکه خپل نفر ته او د دوی مزکی هم په خپل سر دغه سلیم او د دوی ځامن بل چا ته خرڅ کړي. اوس هم دیزه مثلا یو د قرباني په سر زتا ته وایم چې خلک قرباني کوي. څوک هیڅ حق نه لري چې یو پسه یا غواو یا غوی یا بلا چی پوس او یو ښه دغه نفر دی. نفرو د لالاندی مثلا کله تزي دوی فارچه ورکه دغه غوښه او پوس دغه شان ټولې او په کال کې 200-300 خروار غنم د خلکو او شراخي مصرفي ټول تاسو
دغه مر نه خالي چې تاسو سر رواني دي تاسو او نور سره تاسو دا شکایت والی ته رسولې یا کوم بل مقام ته؟
ګوره ما خپل څلور پنځه کال زه هغه تللم کابل ته. ما د هغه وخت یو چا وزیر و هغه ته مې عرض وکړ دی زوري نه رسیدې سلیم هم ته سوال و تر اوسه د دوی ځامن په خوا دی. ولسوال اوس ځامن یې ولسوال دی. قومندان امنیت دوی دي مثلا عمر امنیت د دوی دي د خلک داسې چلند کوي. او بل خبر صاحب یو کال دوه کاله د مخه یو په یو کلي کې مړ پیدا شو. دی د درې کلي د هر کلي لس لکه خلک یې جریمه کړه چې دا مور تاسې پیدا کړه دا چا مور کوي. ګوره جناب محترم دغه ناخوالې پیش استانو نو زه غواړم چې زما ژغ بل ارګانو ته تاسې ورسوئ. ما په هغه وخت کې درې څلور کاله د مخه ما امنیت ملي ته مثلا نور ارګانو ته دا کشفي ارګانو ته ما دغه ګزارشونه ورکړي دي. تر اوسه جامع عمل نه دي رسېدلي د زما ګزارشونه چې مې ورکړي.
تاسې وویل چې د ولسوال زامنو دغه ولسوالۍ په زور ونیوله. د امنیت قومندان نوم هم تاسې واخیستو، د امیر د امنیت نوم هم تاسې واخیستو. دغه نور خو به د حکومت لخوا مقرر شوي که نه؟
دا دولت هم خو تاسو ته معلوم دی مثلا په پارا کې داسې خلک هلته راځي چې دوی خو روپۍ لري صاحب چې 50 لکه یا 100 لکه یو والي ته ورکړي یا قومندان ته ورکړي. بس د دوی یو مکتوب ورته لیږي چې ته هلته قومندان یې دی یا ته ولسوال یې. دا ناخوالې څه نو چاته ژاړو چاته ورسو. دا خبره چې مې وکړه په خدای بیله قید و شرط مې تا ته وکړې د هېڅ چا سم نه بیرېږم او ما د خبره تا ته کړې دي
نو دا دا ستونزه زموږ په ولسوالۍ کې سه عزیزه. اوس هم په خدای خلک دومره حق نه لري چې د یو کلي بل کلي ته ورسې. مثلا دا ښځې چې ورکوي په خدای چې د دوی اجازه نه وي ولکه څوک خپل لور چاته ورکړي.
ستا او د پرچمن د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه څه ده؟
نو خلک دا غواړي چې سمه ولسوال هلته ورسي او سمه قومندان ورته چې باسواد وي خلک را ټول شي د خلک ستونزې حل کړي. خلک دا غواړي نو خلک بل شی نه غواړي.
مهرباني تشکر.
مننه.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو لمړی د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې لوایان دي. اغلی منیره یوسف زاده سره شریک کړه. اغلی یوسف زاده د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ نه د کریم عزیزی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د پرچمن ولسوال لسبان د لسو کلونو راهیسې ولسوال دی او خلک له چلند راضی نه دي. ستاسې نظر مو غوښت.
پیام دارم برای هموطن ما که مطمئن باشن که حکومت نسبت به مشکلات مردم حساسیت های خودش داره.
دغه هیوادوال ته دا پیغام لرم چې دی ډاډمن اوسي چې حکومت د خلکو د ستونزو د حل لپاره حساسیتونه لري او د دې لپاره چې یو مثبت بدلون رامنځته کړو باید مشورې وشي. د پرچمن ولسوالۍ د وضعیت د ښه والي لپاره چې ارزونې ختمې شي د جمهوري ریاست له مقام سره به شریکه شي چې وروستی تصمیم ونیسي.
د انصاف پلټکه
د عبدالکریم عزیزی په خبره د پرچمن ولسوالۍ د امنیه قماندان هم د ولسوال ورور دی او د دې له چلند هم خلک خوښ نه دي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له ویاند ښاغلي نجیب دانش سره شریکه کړه. ښاغلی دانش په دې اړه مو ستاسو نظر غوښت.
ما این موضوع را یک دفعه بررسی بکنیم که قماندان به اساس چی و چگونه مقرر شده و یا
موږ به دغه موضوع یو وار بررسی کړو چې دغه قماندان څنګه مقرر شوی، له کوم وخت راهیسې دلته قماندان دی او په کوم هدف تر اوسه په دغه څوکۍ پاتې دی. د اصلاحاتو کوم پروګرام چې موږ پیل کړی د حالات پکې هم شامل دی.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو عام اوریدل شي د فراه ولایت د پرچمن لولسوال او امنیه قماندان نه چی ورونه دي خلک راضی نه دي او د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې او د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې دغه مسأله به وسیړي او په اړه به تصمیم ونیول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لومړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت له اجام په نامه باندې چې د خپل پلار نوم نه شي ښودلی دا وړمې ورځې راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان یې دی د لسو کالو په عمر باندې د نوکې د دماغې ستونزه لري که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وکړ. دغه شمېرې باندې 0 50 50 3 3 3 4 هغه محمد یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم حجی اسماعیل میوند ولایت. ستاسو دغه راډیو یو نفر پیغام پرې شي او زما یو زوی د حضرت په نامه 7 کاله مخکې ورک شوی ده. یو نفر پیغام پرې شي او نشماره یې ما ټیکټ نه کړه. خدای دې چې هغه پیغام دی یو پلا بیا راته خور کړي او یا په دې اړیکه را سره تماس ونیسي. 0 50 50 99 500 99 شماره یو پلا بیا تکراروم 0 50 50 99 500 99. دا ورور زما پیغام اوري د پنجوي کې زه پیله حالیه مو ورته یا د پنجوي د جامې پر مخ مخ د پیسو تر اشاره تامن
نه ساستند د دادګر په نامه یو سړی زما سره سره د پلاوای زده نه دالیم. یو پلاوای زده مزار یم سلور کاله کې را سره ده په دا لمبر د جنگ راته وي زما نوم ارمان شاه ده د دېلمنه خبره کوم وسلام
زه اجي ګل محمد دېلمن دی ولایت خبره در سره کوم د لوی مانده په باوړی کې یو لوی مانده کې یو مړی پیدا شوی دی د تر مټۍ تعویز غوټو نور نه د سکرا ورڅخه د نشۍ ورڅخه د پېژندو وتلی دی د خان اغا په نامه دی د تعویز کې چې د مټۍ تعویز موږ اخلاص کې چې ومه کتی د خان اغا په نامه دی هر روز چې په اړه معلومات غواړي زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي.
ازداری عدل د زابل د ولایت له سرسفاول سالی سره زنګم په تېره اونۍ کې یو پیغام خپور شو د جانان په نامه جنانت په نامه په دغه اخشي یم په دغه سړی دغه زما لمبر کوم ماته زنګ ووي تېره مهرباني دي او یو دا پیغام دته راته خپور کړي صفر وایا څلور پنځوس اووه دېرش شپږ سوه شپېته صفر وایا ډبل نمبر دی
ما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک وو د شاغه په زیارت کې ما دا شادلې پېژنم نه ما دا ویلي وو زموږ دوستان وو هغه یو دابل هلته کې یلاو وکی نو زه ولاکه په دشمارم پوهېږم دغه شماره کول کې اسلام الله نمیز دم نا عبدالرب ما را خون زیو یو یلان تور که ما اسماره و من نیو رز ما یرم و په کندهار کې د کندهار کې وو په هوټل کې د مزدری کې کداغه خواري کې خو دغه دغه سره به بالا زه خو نو دغه ما پیغام دی کوم کړی دا د زما د
راډیو ته د پیغام ز پرځدم چې نن د پولیس نن ورځ د چې د نجولا په نامه یې سړی پیغام پریښی و
ما دا آزادی راجوی ته دا پیغام دی دا ته یو الگ دی د یو اتو و خالو دی نو هم په پښتو خبرې کوي چې هم په فارسی ان نو د خپل نوم یې سمات یادی کله وای زړه چې باندې ما کله وای کوم ځای دی ما نو دار مسلمان وو چې ما سره د ټول مستر ځای دی په دغه لمبر دی ما سره اړیکه ونی چې پر دوا واره و تلور پنځه درې پنځه دوا واره و
وارث ترخیل مغم د دیساف څخه دلته او کاستا د امشا په نامه سن به یې پنځه ویسی هم داسې شپږویس کلن نو داسې دی ساده غوندې ده کله په یوه ځای او کله په بل ځای کې اوسېږي نو که د چا ورور یا همداسې څه کېږي نو دې شمارې ته دې زنګ ووهي صفر اووه درې صفر دوه یو دوه یو صفر صفر بیا تکراروم صفر اووه سوه دېرش یاویش یاویش صفر صفر
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223341 یا ورې بیا وایم 0000223341 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12 15.
بلی السلام علیکم ز رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کوم زما یو وخت ورک دی د عبدالستار په نامه دی حاجي عبدالعزیز زوی دی اصلي موږ د باغران یو باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور ته خانه درا کړی د په حق له چا څوک معلومات لري
یادی زما ژغ اوري مسته دي پر دا شمیره باندې زنګ وي زموږ د سی یو نمبر دی 02025 2515 بیا 0 په پای کې دا زموږ د سی یو نمبر دی هر څوک د په حق له معلومات لري یادی زما ژغ اوري مسته دي پر دا شمیره باندې معلومات راکې یو لکه باندې جایزه ورکول کیږي
السلام علیکم دا د دې ټول کار کوونکو او دونکو ته سلامونه وایم زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خوی دی تاسو لا جام میزي دا دې مې کیږي چې د کور څه وتلې دي یار مسلمان هو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي سفر وای سفر تلور دنیوی اتش پیته شپږ پیته هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه اغوانی جایزه ورکول کیږي والسلام
بله السلام علیکم زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوالم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی تقریبا یو میاشت کې چې هغه د درک شوی دی د مړو او د ژوندۍ هیڅ معلومات نه کیږي کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې سمره دا زموږ سره تماس ونیسي سپر وسو څلوېښت کې ته شل نظیر نه
السلام علیکم زړګی خوشاله ما د دم کلی د انګلیان څخه تاسو ته پټماس کیما ما دا کازوی دی په ودن میجه د زاوډین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کیږي د کور څخه نظر کاوی دی تقریبا د وکالو دی از مسلمان ور چې اپیجنیا الدلې دی په داش مېرا دي زنګ وي چې پر وساو وږي شپندويش وښ پته والسلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی درابات کلی وسیدون کیما زما یو دواز زال زما یو ورو وخت دا دوا کال درې مش تقریبا کیږي نه درکه دي د ورور نوم ګل احمد دی د ما مغلو سویری او هغه چې مشه دی سردار محمد د میج د سرواله کاز دی نو دوی ک زما ځاغ لري په زندان کې یو د یو هرني وادو ته تللې یا هر ځای چې په هر څه کې زما ځاغ لري د دې څه معلومات لري ټول د وخت خو لا دا وایي او له دوه د بنده نه چې دا غوډه خبره کړې چې دا دوه مرد د کسان له دې چې په زندان کې خپل ده لکه چې یا بندر له سوه یا بندر ما ځاغ لري دوی ته خبر کړي یا دا یو مخکښ پای څوک په خبرې نه دی کله چې ما سره په دغه شی نه اډ کوي چې د خدای له وخت څخه وروه سفر شپږ و سفر و هغه درې درې د مشلیاره له سفر و د تر دې دوا یو څه نه اته کوي چې ورې زمدا سفر و شپږ و سفر و هغه درې درې سفر و سفر دوا یو سفر نه اته کوي هر څه چې چې هغه ورا د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما ته د مهرباني د هم دې سره اړیکه ونیسم
سلام علیکم زاد الحاجی د المند ولایت د مساکلات ولسوالۍ او سیدونکو د پلان نوم ګلنور دی زما ورو د درې کال کې چې ورک لای اصلي نوم یې ک عبد الحاج دی مشهور په کلم یار دی په نور زوی دی چې څوک په اړه معلومات لري د شمیره د مشمیره د مشر دی تماس ونیسي اشاره ته ویلې چې سپین بولډا کې پاس کړو کې ولار دی
هجرت لاندې مې نه وځه غواړم چې موږ یو ورور ورکړو یو نه تر دې ورکړو د ما د کابل ښار کې چې هر څه ته سره معلومات په دې شبې ده کوي سپاروي ته دې درويست یا زول لاس السلام
السلام علیکم ز شراتن غردی ز پښتو ولایت سره غږیږم د ما از اتان لاندې میږي زه به ګوند به د یو کال کې چې هر څه ته معلومات ما ته د پدغه شمیره اړیکې ونې چې سپار وو شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې خدای دې وکړي چې زړه دې راځي د ما د پیغام نشر کې او که هر بس په خپل ځای په دې معلومات چې هر ځای کنه ما ته د پدغه شمیره باندې اړیکې ونې چې او خدای وګی چې پیدا شي کسان د طبیعتونو مجازونه ډیر ګډوډ کړی دي نه د مرګ معلومات کیږي نه د ځوان معلومات کیږي فقط السلام
سلام علیکم ازادي رادیو
زه محمد وای زه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جی په نامه مشوادي اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک عزیز پاک له هر څوک معلومات لري موږ ته د په دې شمېره زنګ ووایو. په بګران کې بندي وو یو سړی رالی خو بیا اوازه ورکه شوه موږ ته د په دې شمېره زنګ ووایو. صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې یوازې د تلیفون شماره بیا تکراروم. صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په حق هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري. زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومیږي. تقریبا د یو نیم کال کېږي چې په کوره څخه نادرکه دی. نو موږ ته هېڅ احوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی زما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو کوڅه کې وي یا بل ځای وي یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره یې ما ته دي په دغه شمېره زنګ ووایي چې زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه دوه شپږ یو دوه پنځه. هر څوک په دغه کړه معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووایي چې زر افغاني سینیور پوهې کېږي. د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه مشري
ته یو هلک چې نوم یې اسدالله عامر یو دولس کاله دی. د پلار نوم یې عبدالواحد د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینټک د کلي اوسېدونکی دی. پلار نوم یې کور په کندهار کې په لوی هلک د شاولي کور پر پم باندې دی. د څلور دېرش ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کې موقعیت لري نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي په دغه شماره د زنګ ووهي صفر اویا یو څلوېښت اتشپته درې سوه او اویا بل شمېره صفر اویا دوه دېرش یو نوي یو سلو پنځه اتیا.
السلام علیکم. د غزنی ولایت افغان ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. نو دغه زما یو کوچنی خور راکړه د درې میاشتې کې شنه درکه ده. نو که په چاته معلومات وي په دې شماره دې موږ ته زنګ وکړي. صفر اویا نه شپېته
تقریبا لس کال کېږي. نو هر مسلمان ورور ته په اړه معلومات لري یا دا خپله دې زما غږ اوري نو د ټلیفون پر دې شمېره دې راته زنګ ووایي. صفر اووه سوه پنځه څلور سوه څلور څلوېښت نه سوه دولس. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر صفر اووه صفر پنځه څلور څلور نه یو دوه. سلام.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
Yeah.
Bam, bam, gagayam.